د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غاګ له آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادې رادیو دا یو ساعت خبرونه د مخکښو ښځو د ځانګړي پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونې کوربنه ملالۍ بشیر په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د بشری حقونو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره په مرستو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د بندېدو راپورونه رد کړي، او سیول وایي شمالي کوریا نن بیا د سمندر پر لور دوه توغندي وویشتل چې ښایي بالستیک توغندي وي. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي طالبانو له کاره د ښځو د ایستلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو له لارې د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړی دی. د هیومن رائټس واچ د ښځو د حقونو د څانګې مرستیالې هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنې دو وروسته یې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې په یوه خبري غونډه کې وکړي. د بشری حقونو د څار د سازمان د چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د ښځو د کار په برخه کې کومه ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویاند جاوید حجیر پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې څو نړیوالو ادارو په بیلابیلو ولایتونو کې له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
چهار شفاخانه توسط آی او ام
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې 15 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي، او ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی. پرون د 38 نویو پیښو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې یو کس هم مړ شوی دی. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق پرون نوښته پر ټویټر ولیکل د دې مرکز د بندېدو راپورونه واقعیت نه لري. د خغلی وسیق په وینا د لوی څارنوالۍ سرپرست او مالی او اداري مرستیال مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست مشر هم ورته ټاکل شوی. له دې مخکې د طالبانو د سرچینو له قوله په راپورونو کې ویل شوي وو چې طالبانو دا مرکز منحل کړی دی. دغه مرکز په 1940 امکال کې د مخدرو موادو اړوندو دوسیو د څیړنې او د ښکېلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد شوی و. لازادې راډیو خبرونه اوري. اوکراین پرون پر روسیې په یو سایبری برید کې د لس لرلو تور ولګاو. د تېرې جمعې په ورځ د سایبری برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شنډ کړل. کیف ویلی دی چې مسکو د خپل گاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبری برید پر مهال ګڼ ویب سایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویب سایټونه شنډ شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په یو بیان کې وویل له ټولو نښو نښانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسیې لاس درلود، خو کرملن په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. د جنوبی کوریا پوز وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګمان ښایي بالستیک توغندي وي. دا په روانه میاشت کې د شمالي کوریا له لورې د توغندیو د ازموینې څلرم اقدام بلل کیږي. د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوي توغندي احتمالا بالستیک میزایل و، خو دای نه دی ویلي چې څومره مزل یې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوې ادعا له مخې د جنوري په 15 او 11 تر اواز د چټکو توغندیو غبرګې ازموینې وکړې. د هیواد د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول. او رستای خبر برتنوی خیریه ټولنه اکسفام وایي چې د کورونا د وبال خبرېدو وروسته د نړۍ د لسو شتمنو کسانو پیسې دوه چنده زیاتې شوي او یو نیم تریلیون ډالرو ته رسېدلی دي. د اکسفام د یو نوي راپور له مخې چې نن خپور شو، د نړۍ لوی شتمن کسان د وبا پر مهال تر یوه حده د هغو پریمانه پیسو په مټ نور هم شتمن شول چې حکومتونو خلکو ته د مرستې لپاره ورکړې، او په نتیجه کې یې د ونډو او نورو شتمنیو ارزښت لوړ شو. راپور زیاتوي چې د وبا له پای له په هرو څلرویشتو ساعتونو کې یو نوی میلیاردر زیات شوی دی. د اکسفام د راپور له مخې د نړۍ د لسو لویو میلیاردرانو شتمنۍ د نړۍ د 3.1 میلیارد وګړو له ټولې شتمنۍ څخه هم زیاته ده. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې د کورونا د وبا له پیل راهیسې د نړۍ شاوخوا 1.6 میلیون وګړي بېوزلي شوي دي. اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی دی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه تشره غلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي، د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په دې ورستیو کې ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ شدي له دندو وتلې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. شدو وخت په وخت د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه هم کړي دي او لاریونونه یې جوړ کړي دي. د شدو ورستۍ لاریون هم په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د مرچو سپرې وکړې. له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د شدو د حقونو فعاله او خبریاله ده، او له فعالی صوفیا اوریا سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، تاسو کولای سئ چې موږ ته د ازادي رادیو پر دغو شمیرو باندې زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221240501، او د واتس اپ شمیره مو ده 00420221240601. که تاسو غواړئ چې له موږ سره د سکایپ له لارې خپل پیغامونه پریږدئ، هم کولای سئ چې په سکایپ باندې په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې موږ ته خپل پیغام پریږدئ او موږ به په دې خبرونه کې تاسو ته خبر کړو. د سکایپ نوم دی ازادي ډاټ رادیو. اوریدونکو، موږ اوس هڅه کوو چې د خپلو میلمنو سره تماس قائم کړو، خو تر هغه مخکې ګورو چې که اوریدونکي وي د دوی تلیفونونه به واخلو. فکر کوم چې یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
الو،
بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي. فکر کوم چې د دوی سره زموږ رابطه قطع سوله، نو سو کولای چې د دوی سره رابطه قائم کړو. بیرته نور اوریدونکو برا واخلو، ګورو چې څوک دی. فکر کوم چې کومه ستونزه ښکاري، موږ کوشش کوو چې دغه ستونزه حل کړو او د میلمنو سره رابطه قائم سي. یو بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سیف الرحمن ده کندهار څخه خبره کوم.
سیف الرحمن صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. مهرباني وکړئ که تاسو کوم پیغام لري.
از ما پیغام خو دغه دی چې مسلمانان خو چې قران شریف مني باید مکمل قران شریف ومني. په قران شریف څخه په پای کې بسم الله الرحمن الرحیم تسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، و تاسو چې کله نه پیدا لاس د علم د خوندان څخه پوښتنه وکړي. دا طالبان ټول عالمان دا مفتیان دا کوم فیصله کې دي چې کوم کار دي چې دا شریعت لري کوي. دا د قران څخه چې کوم څوک نه مني هغه د اسلام سوي ځوان د عرب خپل طالبان کوي. باید پاک وي چې دوی چې پوښتنه وکړي د دې خبره ومني. نو زما دا پیغام دی چې مسلمانان که ښځې دي که خلک دي د دې خبرې ته دې غوږ ونی چې دوی د اسلام خلاف کار نه کوي، دوی په ګټه باندې دي چې هره ښځه هر خور هر سړی دي هغه دې د دې خبرې ته غوږ ونیسي او عمل دې باندې وکړي دوی په خلاف.
بله فکر کوم چې موږ کومه تخنیکی ستونزه لرو، موږ باید هغه حل کړو. تاسو څخه ډیره مننه چې زنګ مو راووهی او ستاسو پیغام مو واخیستې. اوریدونکو زه غواړم چې د سیف الرحمن صاحب په خبره کې تاسو ته اضافه وکړم چې موږ د دوی دغه نظر نه تاییدوو، دغه د دوی خپل نظر دی. د دوی په نظر چې هر څوک چې عالمان دي یا مفتیان دي هغه د دوی خپل شخصي نظر دی، خو کومې ښځې چې اعتراضونه کوي په افغانستان کې یا کوم کسان چې د باندې راوځي خپل حقونه غواړي، هغوی وایي چې د دوی دندې له لاسه ورکړي دي، د دوی اولادونه للوژمري او دوی نور نسی کولای چې خپل ژوند ته هغه سی دوام ورکړي لکه مخکې چې ورکاوه. ګڼ خلک وایي چې ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړل سوي دي، دوی غواړي چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې خپل اولادونه ښوونځي ته ولیږي. نو دوی دغه خبره موږ ته کوي چې دا شایي په هیڅ داسې ځای کې نه وي راغلي چې د خلکو کو د حقونو د اخیستلو په خاطر یا د دوی د وژې ساتلو په خاطر باید د حاکمانو خبره دی ومنل سي. موږ د ازادي رادیو لاري د چارواکو او عادي افغانانو ترمنځ د یو پل کار کوو او موږ د چارواکو سره ستاسي تماس قائمو چې تاسو د چارواکو سره خبري وکړي، له هغوی څخه پوښتنه وکړي، له هغوی څخه خپل تاسو باید ځنی کولای شي چې هغه حقونه چې تاسو غواړي د هغه په اړه باندې پوښتنه ځنی وکړي چې کوم ستونزه وي، کوم مشکلات تاسو په خپل ژوند کې لري، د افغانستان د دولتي یا حکومتي ادارو سره ستاسو کار وي او هغه تاسو ته نه حل کیږي او مشکل درته رامسته سوی وي او هیڅوک ستاسو پر خبره غوږ نه نیسي، نو موږ دلته په دغو پروګرامونو کې ستاسو تلیفونونه اخلو، ستاسو ژغ پورته کوو او همداراز موږ وخت په وخت باندې طالب چارواکي هم خپل خبرونه تر اغوشتي دي. د دوی څخه مستاسو مستقیمه رابطه ورسره قائمه کړي د چاوریدونکو موږ ته زنګ وهي، له دوی څخه مخامخ مستقیم پوښتنې کوي د ازادي رادیو لاري. په ډیری مواردو کې خلکو خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړې دي چې بیا هم د همدغو پروګرامونو له لارې ژمنې هم سوي دي چې د مشکلاتو ته به رسیدګي کېږي او دغه ستونزې به حل کېږي، چې دا زموږ د خپرونو له یوه هدف څخه ده. او اوریدونکو تاسو که غواړئ چې پر دغو موضوعاتو باندې له موږ سره خبرې وکړي، تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ، پیغامونه راته پرېږدئ، موږ به ستاسو هر ډول پیغام اورو او خپروي به. یعنی ستاسو نظر، ستاسو هر ډول نظر چې وي موږ یې خپرو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده، فکر کوم چې یو اوریدونکی دی. بلې ستاسو ژغ موږ ته راځي. وعلیکم السلام.
تاسو او د ازادي رادیو درنو مېلمنو اوریدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلې دي. ستاسو نوم څه شی دی او کوم تفسیر لري؟
خیبر یم، له پکتیانا.
خیبر صاحب، مهرباني وکړئ که تاسو کوم تفسیر لري تاسو کولای شئ چې خبري وکړي.
تفسیر خدا دا خور جانې چې کله نه چې سیاسي بدلون رامنځته شوی دی، په ډیره هوادونو کې سیاسي بدلون رامنځته کیږي، خود از خونه کیږي چې هغه تعلیمي مراکز وتړل شي، د خزو پر وړاندې کوم خندونه جوړ شي، دا چې علم په نرو په خزه پار ځای، نو د خپل حاکم دولت اسلامي امارات څخه موږ د هیله لرو چې پرتونکي کې د نجونو پر وړاندې ښوونځي خلاص کی او هغه حقوق خزو ته ورکول کیږي، باید هغه حقوق پر وخت خزو ته ورکړي، ځکه که حقوق ور نه کړی شي نو دلته د نوي نظام پر وړاندې هم خنډونه ایجادېږي، ځکه چې ښځې حقوق واړي، باید ولې ټولنې په اساس هغه حقوق ورکړل شي چې د اسلام په چوکاټ کې وي.
بلې خیبر صاحب، ستاسو ژغ نور نه اوریدل کیږي، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وواهه. اوریدونکو تاسو پیغامونه به نور هم اخلو د دې خبرونی په جریان کې اوس موږ هڅه کوو چې د خپل ملمنو سره تماس قائم کړو کدوې موږ ټلیفون پورته کړی د دوی سره به خبرې پیل کړو پر موضوع باندې صافی صاحب وایي چې فوزیه وحدت خبریاله او د شذو د حقونو فعال لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده فوزیه جان ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ بله فوزیه جان زموږ ژغ تاسو ته راځي
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ فوزیه جان او خبرونه تشریح غلاست
مننه کوم سلامونه وړاندې کوم تاسو محترم اوریدونکو ته
سلامات اوسئ فوزیه جان پر دې موضوع خبرې کوو چې شوځو وخت په وخت د خپل حقونو د غشتونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې کړی دي له هغه ورسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل او د شوځو پر حق کار او د کړ باندې بندیز ولګې دي او د دوی حقونه محدود شول د شوځو په خپل وینا باندې یو ورسته لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود دغه لاریون په تاو تریخوالي ووشت د دې لاریون په اړه که تاسو مشته یو څه وایست چې تاسو غشتنی د دې لاریون څخه څه وي
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو تاسو محترم اوریدونکو ته لکه څنګه تاسو هم په جریان کې د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان یې ونیو او جمهوریت رنګ شو دلته د ښځو پر وړاندې اولین کار د طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې نستې او د په دې سره د ښځو اعتراضات هم فایل شو اعتراضونه دوام درلود تر هغه وخت پورې چې وړمه ورځ وروسته اعتراض و چې د یو شمیر جنو لخوا په لار چول شوی وي موږ ووتلو اعتراض مو وکړ خبره مو دا و چې هدف مو چې طالبانو په دې وروسته یو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولې دي چې معنی دا ده چې ښځې باید په اجباري ایجاب واوندي لدی ورخوا نور محدودیتونه چې مثلا خزینه شي کولای تریوه محدودی پوره چې دوی ټاکلې دي په موټرو کې کینی نه پیغام خزینه شي کولای چې د موټر په مخ کې چوکې کې کینی هاتو ډرایورانو ته دا ویل کیږي چې به حجاب خزیمه پورته کوي در حال کې چې تاسو کدا وسنجوي هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه خزانه نه لیدل کیږي حتی په جمهوریت کې هم ډیر کم وو چې صادر نه درلود نور نه پوهیږم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه ده ډرایوران یې منع کړی دي چې خزی به په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی اې دینا سیوا نور محدودیتونه چې دوی په خواله غولې وو چې د خزی به مکتب ته نه ځي خزی به دفترو ته نه ځي خزی به په یوازې سر د شپې لخوا مخصوصا خو به دغه نه څوک نشي وتلی نارینه هم نشي وتلی خزی نشي وتلی یعنی دا هغه ټول محدودیتونه وو چې د هرې ورځې په تیرېدو سره زیاتیږي او د خزی حوصله او صبر هم هغه تحمل هم خپل حد لري په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې خزی ووتلی خپل غاګې پورته کړ
بله کته صف او زیجان په دې اړه مشتواس چې آیا تاسو په دې فکر یاس چې پر شوځو باندې د محدودیت لګولو په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمې دلای بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعال ونده ولري د مهیوات په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت وو اوسې زده کړې وکړي چې ژوند ته پام سي
دقیقا زه فکر نکوم چې د دوی هدف دا وسی چې دوی فساد لمنځه وسی یو سی بلکې دوی د ټولنې یو برخه کاملا فلج کړی دا زه دا وایم چې خا که تاسو د فساد لمنځه وړلو په هڅه کې اوسئ یا واقعا هدف یې دا وسی چې فساد په افغانستان کې دوی لمنځه وړي یعنی دا یوازې خزه نه دی چې دلته فساد رامنځته کړی دا په اداراتو کې یا دا نه پوهیږم د دوی تعریف دغه خبره ما اوس ستاسو نه واورېده چې د دوی هدف دا ده دوی په ټوله معنا باندې د ښځو له حضور سره په ټولو برخو کې ستونزه لري مثلا زه تاسو یو واضح مثال درکوم په ښوونځیو کې نارینه نشته هلته فساد کوم ځای کې فساد شته چې دوی مکتبونه د ښځو پر د نجونو پر وړاندې بندې کړي دي په کومه برخه کې تاسو وینئ چې اتومات ویل چې ازادي د ولایتو په پرتله په کابل کې ډیره وه اما خوانزی ته مشترک نه وو په کابل کې چې د هلکانو او نجونو ښوونځي یو ځای اوسي، کاملا جدا وه. نو تاسو وګورئ، دغه واضح مثال ده چې دوی د ښځو له حضور سره مشکل لري په دفترو کې، دوی د ښځو له وتو سره مشکل لري، له کورو څخه، دوی د ښځو له کار کولو سره مشکل لري، له تحصیل سره مشکل لري، په ټوله معنا باندې دوی اصلا د ښځو سره مشکل لري. نو زه فکر نه کوم چې دا خبره په بداوي چې دوی وغواړي فساد لمانځه یوسي. تاسو مونږ ته اشاره وکړه د ټولنې د ترقی لپاره پکار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي، تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنی ده چې تاسو د ټولنې کار پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولی هغه برخه کاملا فلج دي. څوک نشي کولای دونه سیستمونه پرمختللي نه دي په افغانستان کې چې څوک خپل کورو څخه کار وکړي، مګر مخابراتي شبکې وي یا هم ځینې نورې ادارې چې لاسرسي لري له مخابراتي شبکو سره چې وصل دي. نور په ټوله معنا باید سړی ته حضور ولري بیا کار وکړي. نو تاسو فکر وکړئ دولتي ادارې اوس چې ښځې پکې نه دي هغه برخه فلج دي، کاملا فلج دي.
فوزیه جانی، تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه باندې پاته سې زبرت تاسو ترازم. اوس هم د شذو د حقونو فعال صوفیا اوریا لمر سره د تلیفون لاري وصل سوي ده. اوریا جانی، مننه چې لمر سره خبرې کوي.
سلام تاسو ودونکو،
مننه خیر. صوفیا جانی، تاسو هم په دې لاريون کې ګډون کړی وو چې پور باندې د لاريون ګډون د لاريون د ګډونوالو په وینا طالبانو د مرچو سپری وکړي. دغه لاريون کې تاسو چې ګډون کړی وو، تاسو خپل تجربه کلمر سره شریک کړئ چې تاسو سره څه ډول چلند وسو.
او زه خپل هغه په ساحه کې مغه د منګه امکار تاس مرچ او پښوله زه دغه نه فقط شاید لک فاصله مدلو ده، ډیر فاصله نه دلو ده، درې زره یې سپری او خیوزل منګه ډیر مصروف او انجن ډیر مصروف ول. فکر وکړئ چې درې څلور موټر د وزارت داخلي نه راغله، موټر سو درو د خاص خلکو له د سي عام مغنه نظامیان نه ول چې جګ قدونه دلو د غي بخي نقابي وخلې په مخه زه متوجي ولما سپری ډیر وړ وړ سپری ول یو د فایو شیندل مانجون ته ولې متوجي و سه انجن ډیر جدي ونه نیو. دوی فکر وکړ چې دا یو خبره نه ده، بیا ما ورته غو ک چې بیا سپری دوی وخی س د منګه هغه د یو امکاره هدا خاموش نومیږي، هدا خاموش سمخه تلاړ لزه د شاته ومه د شاته وند ما پلاس کې کاغذ او ماسک می وخلې، کاغذ می پسترګو نیو دا مخ ته لاړه، دا مخ ته لاړه د سپری په مخ واغه وک بلامکرمه د خونه سمند په ټولونځ نه سپری او شیندل ډېر بد حالت په داسې حالت انجونه نور حرکت کولای نه سه. منګه بیا هم دوه انجونه منګه خوش کړل دا خلک څه پزما کولې دل دا انجونه سه ولې دل منګه بیا هم دا ما ورک ډېر انجونه ماسک وخلې آینه کې دل دل دا غنجونی خوله نو نو ټول سترګي وازول نه سول داسې واړه واړه سپری ول ډیر واړه ول سپلاس لیدل نه سو دوی پاشا ول نه تیګه مس د څنګه د خلګ مسول د ټول مسلکی خلق ول ما داسې خلک هیڅ لیدل نه ول په نظامیانو کې جګ جګ قدونه دلو دل خاص لباس په ځان ول او خاص موټر نه راکته سول دوه د الکس و الکس د وزارت داخلي دغه موټرونه راکته سول دغه موټرونه راکته سول او دا ما خپل سترګې لیدلې دي او ډېر بد حالت و. د موږ همکاران ډېر وضعیت بد و، مخصوصا هدا خاموش او یو همکارم د مدینه او مرجانه خو بيخي وضعیت خراب و. مرجان بیا هم سترګې ډېرې غسول هیڅ لار لیدلې نو بیا هم دا ما ورکو بیا هم غږ جګه و بیا هم د موږ بیا هغه خلک چې په موږ سپرې وخل خاص موټرونه ول خاص درې موټر ول ایلکس د وزارت داخلي نه هغه خاص موټرونه ورکس ول د ساحنه به خل لاړل دغه په ځای رنجر راغله و اته رنجر نور راغله نه پیګم اس دا څنګه بدنامه او څنګه دوی خبر سي ول سمنګه مظاهره فقط شل دقیقې موږ د مظاهرې نه تر شل دقیقې بعد د خلک مخصوص موټرونه ول مخصوص موټر د ما همکاران شاید دا موضوعات په رسنو کې نه پیګم دوی ولې نه وای دوی ولې افشا کوي او زه خو همیشه ورته وایم چې باید موږ د حقیقتونو وای او د حقیقت خدای ټولنه خاص برنامه لري د خوځته خاص راکته کیږي خاص بیرته زی دا کده منګه همکارانو باندې چې کده کده منګه همکارانو لته خدای نه خواسته دی غو دی ژوند هغه کده لبی ما د دې ځواب څو ورکوله
سوفیا جانی زموږ د همي ملمنی فوزیا وحدت په دې اړه باندې خبرې وکړې چې شذو د شذو لغښتنو یو دا هم و چې د اجباري حجاب باید په شذو باندې تحمل نسی. عادي خلک داس فکر کوي په افغانستان کې چې شذي اصلا د حجاب پر ضد باندې راوتلې وي. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې یعنی تاسو آیا رښتیا د حجاب پر ضد راوتلې واست یا کدا سي چې شذي باید حق ولري چې خپل ځان ته انتخاب کراسي چې کوم حجاب دی غاړي واغوندي
مننه د منګه اصلي هدف حجاب نه دی دا یو جز دی یو برخه د منګه د خبرو دی منګه اصلي هدف هم د تظاهرات نه د پروند تظاهرات نه فقط هدف هم د عالی چیرته ده ولې منګه معلومات نه راکوي او منګه غوښتل څه دا پوسو هغه ته د خیوکو او د منګه هغه زینب ولې وجر سوي ده په څه جرم
په څه ګناه باندې د زینب په اړه یو څه معلومات اوس لطفا چاورې دونکو پوسی
زینب هغه ولا د بلچی وسدين کوله او هم ژوند دي دلوده خصوصي بانک کار کوي د اقتصاد پنځین فارغه وره یو دین جلی و هغه کوم سیاسي ارخم نه دولو د کوم نظامی ام نه ول کوم غم نه ول دغه جرم چی ده د منګه هدف دا اوس پوسو منګه د جرم چی اوس دا دایو جلاله ولی دا په څه جرم هغه د منګه د حجاب خبره د منګه حجاب هغه جګسوی نه یو سه حجاب مخالف وو د منګه حجاب اسلامي حجاب منګه غته نو یو چادری ده د منګه مخالفت چادری سره والی ده منګه حجاب سره مخالفت نه لرو منګه هم حجاب الحمدلله ټول مسلمانو حجاب کوو حجاب ته احترام لرو او منګه حجاب سره مشکل نه لرو د منګه مشکل برقه ده برقه چادری د منګه مشکل ده د منګه فرهنګ نه ده د من هغه نه دی د طالب د سره وړي د پاکستان نه نوېګم د کم جنا غختلې پويږي دا ټول خلک پويږي عام شهروندان هم پويږي دا د منګه فرهنګ نه دی او اسلامي حجاب هم نه دی منګه فقط د یو اړخه د منګه دی او برخه د منګه دی خبرو او د مظاهری دی د منګه ټول برخه حجاب نه دی منګه حجاب هغه د خپل تظاهرات نه هغه نه کوس منګه موضوع حجاب دی منګه یعنی نو خبرې لرو مثلا تحصیلات د نجونو دي کار دی خزو او نجونو دي او د منګه یعنی د تخی ټول د خزو هغه دی برخې دی منګه حجاب فقط یو اخر د منګه دی خبرو او د منګه دی بدنامي ده منګه د ټول هغه نه د منګه مخالف د حجاب وسو د خلک عام خلک وایي چې د منګه زخپل هم ډیر خلکو سره هم د بس کوم چې منګه مخالف حجاب سره نه یو بورقه د منګه فرهنګ نه دی فقط ځین خلک وایي ډیر خلک دی مثلا عام خلک وای د منګه د مور عزت ده د منګه د نیاکانو نه پیګم د ما د بیبیانو تاسو چادری خولاند تکړه د تاسو عزت د بیبیانو او د خور مایند خدای نه ده دا چادری هم نه د منګه په منګه تحمل سوی ده منګه دا نه منو چادری نه حجاب اسلامي څه په قران کې راغلی چې احادیث کې چای څه د منګه د حضرت محمد هغه مسکو منګه هیڅ د حجاب مخالف نه یو منګه خو نه دی ویلس منګه د حجاب په مخالف هغه یو ولاړ یو دا هغه د ذهنیتونه د منګه مخالفین د ذهنیتونه عام خلکو ته
مننه صوفیا جانی سلامات اوسې لمر سره د عدالت په ټلیفون باندې پاته سې زبرت تاسو ترځم فوزیه جانی دغه موضوع ته بیرته راځم د لاریون که تاسو په دې اړه باندې مشته واس چې تاسو څه لامل سو یعنی شخصا تاسو ولې په دې اړه باندې اقدام وکړ چې باید تاسو لارو کوڅو تراوځي او باید لاریون وکړي او باید خپل د اعتراض په خاطر باندې ځخ پورته کړي تاسو په ژوند باندې څه تغیرات راغلي دي ورسته له هغه چې طالبان واکمن سول په افغانستان کې
ډیره مننه کوم له تاسو نه دا شاید یوازې زما د پرونه وسی چې زما په ژوند کې د تغیراتو سبب شو د طالبانو راتګ دا د افغانستان د ټولو هغو خزو چې بیرون کار کو او دوی د خپل کورنۍ سرپرستان وي د دوی په ژوند کې تغیرات رامست شو. وخت چې مونږ په کورو کې ناستو تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې پر تاسو باندې معاش قطع کیږي، په تاسو باندې مخصوصا هغه ښځې چې د خپل د کورنیو مصارف پر غاړه د خپل د اولادونو مصارف ورکوي د هغوی په ژوند کې تابن تغیرات راځي. نو صحیح ده چې ښاغلی مجاهد په وار وار وویل چې مونږ دوی ته معاشونه ورکړي دي، ماشونه له دریو میاشتو وروسته راغلن، اما هغه هم په داسې شکل باندې چې د دریو میاشتو معاش دیوی په یوه میاشت کې تاسو صدر کړي، څه رقم په دې معنی چې دونه کټ کړي دي، یعنی دریمه برخه یې تاسو صدر کړي ده، دیوی میاشتې معاش دریمه برخه. مخصوصا ما ته چې زه په یوه دولتي اداره کې ما کار کوو، ما ته د دریو میاشتو معاش دیوی میاشتې په اندازه باندې راغلي ده چې هغه زما دپاره اکتفا نه کوو. دا یوازې دا خبره نه ده چې د معاش خبره واوسي، موږ د کار څخه محروم شو، موږ د تحصیل څخه محروم شو، موږ د ازادي څخه محروم شو، موږ په ټوله معنا باندې منجمد او د تړلو دروازو تر شا پاتې شو. د خپل ځان مسؤلیت هم ما سره ده، زما د کورنۍ مسؤلیت هم ما سره ده، همداسې نورې ښځې چې په جنګو کې خاوندان له لاسه ورکړي دي، په کور کې نارینه نه لري، او مخصوصا په جمهوریت کې هم همدغه ستونزه وه، په امارت کې هم همدا ستونزه ده چې نارینه په اکثره تقریبا 80% نارینه بیکاره دي، ښځې کار کوي.
بله فوزی جان،
ټول بیکاره دي.
موږ غواړو چې د خپل اوریدونکو تستاس کیسې هم ووایو، یعنی دا خو په عموم کې یو ستونزه رامسته شوی ده چې ټول افغانستان ورسره لاس او ګریوان دي. دا سه کیسې چې فردي وي او خلک غواړي چې وایوري چې زموږ ملمنی له کومو ستونزو څخه تیریږي په خپل، یعنی دوی ولې مجبور شوي دي چې باید راووزي. خلکو ته دغه پښتنه پیدا کیږي، دغه ستاس ستونزه چې تاسو یادوي دغه د ټولو افغانانو ستونزه ده، یعنی یو عمومي ستونزه ده. خو ډیری خلک دغه جرأت نه کوي چې راووزي، یا ډیری خلک دغه ته خپل ځان مکلف نه ګڼي چې باید راووزي او اعتراض وکړي. هغه څه لامل سو چې تاسو باید راسي او خپل ژغ پورته کړئ؟
دقیقا وخت چې موږ وکتل چې وضعیت په دغه شکل باندې دا، مخصوصا موږ چې زخپل شخصا وخت چې ما خپل دند له لاسه ورکړه، د ازادي بیان په برخه کې ما تقریبا 2-3 کاله لکه ستاسو په شان زه هم د یو مایک تر شا کېناسته، ما د خلکو غږ می پورته کوو، د عدالت خواهی غږ می پورته کوو، د خلکو ستونزې می مسؤلینو ته اورولي. وخت چې ما څخه محرومي کې زه په دې معنی باندې له دندې څخه ګوښه کړم چې ما د خلکو غږ پورته کوو. کله چې شاید تاسو په جریان کې اوسئ، ما له خصوصي تلویزیون سره کار کوو، کله چې زما خاوند شهید شو لاغینه روسته ز د تلویزیون څخه هم په شلم ورځ باندې منفق شولم. کله چې لامل پښتنه وکړه چې ولې زه په فاتحه کې وم، هیڅ دلیل ما ته نه درلود چې تاسو په کوم دلیل باندې له تلویزیون څخه وویستل شوی. په هغه وروسته په بل ځای کې چې ما کار کوو، دولتي اداره کې زما مشر وسه پورې نه درکل شوی، لدې څخه هم زه محروم شوم. یعنی ټول معنا باندې دا یو تحول و چې زما په ژوند کې راغی، خامہ سره ټول زما خپل په غاړه ده. نو موږ دا پریکړه وکړه چې بیا ګروپو کې چې کتل، کوم ګروپو کې چې مثلا موږ حرکت خود جوش زنان ګروپ کې هم درنګ جنبش عدالت خواهی، جنبش زنان مقتدر، ډیر ګروپونه دي چې ښځې پکې راټولې شوې دي. وخت چې دې ګروپو کې ګورو چې د ښځو د پاره، د ښځو د مصارفو د پاره 1500 روپۍ سل افغانۍ دا ټولېږي د دې لپاره چې دوی وږي پاتې نشي. نو دغه وضعیت موږ مجبور کړو چې موږ خپل غږ پورته کړو او ښځې منسجم کړو. زه خپله یو د هغو کسانو څخه یم چې د اوس لپاره البته یو بل ګروپ څخه دې خواته راغلم، جنبش زنانو مقتدر غړي د رهبری غړیتوب لرم. موږ سرکیناستو، موږ فیصله وکړه چې موږ په خپل غږ پورته کوو تر څو موږ تر څنګ نور هم جرأت پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي او خپل غږ پورته کړي او نور له چا څخه ونه ډاریږي. تر کله به موږ په کور کې نو خپل غږ بندو، خپل حق څخه به دفاع نه کوو او دې ته به کینو چې موږ ته مفت معاش راځي، نور غږ نه پورته کوو. اوس ډېرې ښځې ویره د دې لري که چیرې غږ پورته کړو، هغه معاش هم چې موږ ته د دولتي ادارو څخه راځي هغه قطع کیږي او د دوی حق په ځای ده. زموږ ځینې همکاران هم د اوس موږ سره دي، ماشونه نه راځي، وای تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوي. ما ته هم څو ځلې دغه غوښونه شوې دي چې تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوي، ګوره چې تاسو ماشونه قطع کیږي او منفقې ته مو تصمیم شته. دوه ځلې، درې ځلې، دا دریم ځل و چې ما ته وویل شو. ما ورته وویل چې زه په دغه نظام کې هیڅ نه ولا خمندینه لرم چې کار وکړم، ګرشن ډیر زیات ورته ضرورت لرم چې باید سپورت ولرم، باید کار وکم، زحمت وباسم، ځکه زما خپل مسؤلیت د کور مسؤلیت ټول زما په غاړه ده. ولې بیا هم خپل غاټ پورته کړ او مجبور شو چې له دغې لارې واټونو ته ووځو، غاټ پورته کړو چې په دې برخه کې هم موږ له تاوتریخوالي سره مخامخ شو، نورې لارې مو غوره کړې. مثلا په سربسته ځایو کې مونږ لاړو، مدرسو نه مو استفاده کړې ده، کورو شخصي کورو نه مو استفاده کړې ده، مکاتبو نه مو استفاده کړې ده، پارکو ته تللي یو. باور وکړئ په ډېر هغه باندې، مثلا وخت چې یو پارک ته ځئ تاسو نه مو پرېږدي چې هلته داخل لاړ شئ، که چیرې ووایه مونږ لاریون کوو یا د عدالت غوښتنې غږ پورته کوو، موږ به یو نفر هلته تلو، بیا به راټولېدو، بیا به مو ورو ورو ورقې ویستلې، بیا به مو یو دوه نفره خبریالته به مو زنګونه کول چې تاسو ووایه مونږ د دغه باغ د وضعیت نه ویډیو اخلو، هغوی به راننوتل او زموږ برنامه به یې کور کول. یعنی واقعا ستونزه لرو په هره برخه کې موږ، اما بیا هم خپل غږ پورته کوو، دغه لاره مو غوره وګڼله چې موږ مبارزه وکړو او خپل غږ پورته کړو. نو ځکه بله لاره موږ ته پاتې نه ده، په خاموشي کې خو څه نه کېږي. سکوت او خاموشي موږ ته په دې معنا ده چې یو څوک زموږ خوله بنده کړې ده یا هم موږ یې وژلي یو، نو سکوت به نه کوو. زه د خپل حق نه همیشه دفاع کوم، د نورو ښځو له حق نه هم دفاع کوم، وېرېږم هم نه. د ما دپاره څه شی پاتې نه ده، شاید زما غږ اوس د وس لپاره ټول واوري. زما یو خاوند و، هغه مو وژه، ما ته څه شی پاتې نه ده، تر څو چې زما غږ پورته کېږي زه خپل غږ پورته کوم. چې وژنې من بیا د راشي ما هم ووژني.
فوزیه جان، آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو د ژوند د ملګري مړینه ستاسو د کار سره یا د هغوی د کار سره تړاو لري؟
سلوکی زه دا هیڅ هغه نه منم، بیرته نه منم، ځکه چې مخکې نه ماته ویل شوي وو ګواښونه د تظاهراتو سره درلود، تظاهراتونه شروع کړل، لاریونونه مو شروع کړل، موږ ته واقعا ګواښونه راته. زه دا هیڅ وخت داس فکر نه کوم چې دا ما پورې اړه نه درلود یا تظاهرات پورې اړه نه درلود.
او ستاسو د ژوند ملګری هم خبریال وو، که تاسو لطفا په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست؟
بله، هغه هم کارمند ټلویزیون وو، دی خصوصي ټلویزیون، تقریبا 15 وکاله کار کړی وو، ما غلطی کار کوو، حادثه ورته پیښ شو.
فوزیه جانی، شوزو موږ ته ویلي دي په ډیری مواردو کې چې دوی تهدید سوي دي، او کله چې دوی د خپل کارونه هم له لاسه ورکړل بیا د دوی امنیت ته خطر پیښ شو. آیا تاسو هم په ځینو مواردو کې ګواښل سوي یاست؟
دقیقا دا یو عام خبره ده، بیخي مخصوصا د هغه خزو د پاره چې دغه ډول پروګرامونه پلاره چي او رهبری کوي. مثلا د لاریون د پاره دوی اعلامیه لیکي، بیا مخصوصا هغه کسان چې ډاریږي خپل نمبر نه ورکوي. اما ځینې کسان مخصوصا مثلا زه کله چې موږ د مخکې به مو داسې پلان کوو چې د دوه ورځو نه مخکې موږ کوم لاریون چې تنظیمول، دوه ورځې مخکې به مو اعلامیه ورکوو، د هغې تر اخر کې خپل د اړیکې نمبر به مو لیکل، چې د هغه له طریقه مونږ غوښل کېدو. بیا مو لږ لږ ایسته کړه، خو بارها داسې شوي دي چې مونږ ته زنګونه راغلي، زموږ همکارانو ته زنګونه راغلي دي، ګواښونه یې کړي دي، زموږ لاریون یې کنسل کړی، ډېر داسې شوي دي. یعنی هغه نه ده، هغه کسان چې په پروګرامو کې هم برخه اخیستې ده هغوی هم وایي ځینې کسان اوس پټ دي، حتی برنامو ته هم نه وځي، کورونه یې تبدیل کړي دي، له یوې خوا بل ځای ته، بل ځای نه بل ځای ته، ځینې ولایتو ته تللي دي، او ځینې هم مجبور شوي چې ځانونه وباسي. ډېر داسې دوستان شته چې مثلا په قاچاقي توګه ایران ته تللي دي، ځینې هم پاکستان ته تللي دي، بدون د دې نه چې کوم کیسه نتیجه ورکړي یا چې ځکه ورته تهدیدونه موجود وو.
مننه فوزیه جانی لمر سره لطفا پر دې تلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو ترازم. سوفیا اوریا لمر سره برت د تلیفون لاره وصل سوي ده. سوفیا جانی، تاسو وابر دل چی فوزیه جانی ویل وای دوی د پیاوړو شذو د خوځشت یو غړې د چی په دری کې جنبش زنان مقتدر دوی د غنوم واخست. زه فکر کوم چې په پښتو کې د پیاوړو شذو خوځښت ورته ویلای سو. آیا تاسو هم د همدغه سیوه تحریک سره یا د کوم خوځښت سره یاست؟
ولی او زه جنبش عدالت خواهان زنان افغانستان هغه سره عضویت لرم، زه کار کوم. دماغه ګورئ؟
بلی اوس تاسې غږ موږ ته راځي. تاسې د عدالت غوښتونکو د افغان ښځو د شبکې یا خوځښت غړي یاست. د دغه او د نورو خوځښتونو چې په دې وروستیو کې رامنځته سوي دي، د دوی اصلي هدف څه دی صوفیا جاني؟ آیا دغه خوځښتونه مخکې وو او اوس را ډېر سول که اوس دستي په دې وروستیو څو میاشتو کې جوړ سوي دي؟
د منګا هدفونه فوزیه جان خو ویلې، د منګا هدفونه عمده هدفونه هم د دې څخه زې انجونې ټول د تحصیل نه پاتې دي، کارمندان د دولت ټول او هغه دې د منګا عمده حساسي هدفونه د دې سپایډ د خزونه دفاع او کو د حقونو نه یو د انجونې د درس نه پاتې دي، د وظیفونه پاتې دي. ډېر خلک په دې شیانو فکر نه کوي. منګا ته وایي چې تاسو د غرب نه تمبلېږي یا تاسو تماش درکوي، ولا باور وکړي. منګا خپل اته د خپل هم د مظاهره ته سزو شاید ډېر نجونې اوسې چې اقتصادي د بڼې نه هغه دوی پیسې نه لري چې د موټر کرا وکړي او راسې مظاهرې ته. موږ داسې خلک هم ځان سره، داسې نجونې هم ځان سره لرو. د منګا هدف دا دی چې د نجونې بې سرنوشته پاتې دي، دوی کارونه نشته، معاش نه لري، وظیفه نه لري او داسې نه دی چې دوی خپل ورونه ولري یا پلان ولري. حتما د دوی ورونه یا همده مخکې حکومت کې شهیدان سوي دي یا هم کوم حادثه پیراغلې ده یا ورور یا پلارې، دوی مجبور دي خپل کورنۍ ته ډوډۍ راوړي، ډوډۍ ورکړي او مسؤلیت لري دوی د خپل د کورنۍ. او بل دا خبره سه نجونې دوی مثلا منګر ډیر خپل په وزبیت نجونو کې هغه لرو محصلین دي، مثلا دوی خپل د درس پاتې دي، دولتي پنتونو کې درس ویلې او پر زمن کې کاریم کوه او خپل د کور او کورنۍ سرپرستی هم کوله. اوس مثلا هغه د لاسه تللې دی، هیڅ کار کولای نسی. او منګه کوخه کو همیشه خپل په هر عنوان سه په هر حالت کې خپل غږ جیک کو. مخکې د نن صدا حکومت سقوط کې او جین ته سقوط کې منګه خپل غړي او هغه زین نه هدون او جنبشونم دلودل واړه یغه چې مګر د حکومت سقوط کې جوړې خزه ډیر سوله. یعنی منګه لاس پلاس ورک او ډیر خلک دي مثلا خپل غواړي منګه سره ووسی. هر څوک مشکل لري، هر څوک یو درد لري. دوی پوهیږي که موږ چوپ کینو که چوپ اوسو حتما په موږ هماغه بله راځي چې څو کاله مخکې د موږ په میند او په موږ هر څوک چې موږ پیژنو د موږ هغه دي مخکې خلک دي موږ ته څه قصې کوي، موږ نه غواړو هغه حالت په موږ راسي. او باور وکړئ موږ په خپل جنبش کې د سنجونې او ښځې لرو. باور وکړئ چې د هر حالت نه د خپل د ځان هم تیر دی. د هر هغه دوی وایي چې باید د نجونې حقوق باید پامال نه سي، باید نجونې خپل مستقلیت ولري، باید مستقله واوسي. یو نجلۍ د طالبان خو وایي چې باید نجلۍ مستقله ونه اوسي، ښځه باید مستقله ونه اوسي، باید محرم ولري، باید ښځه ما اته باور وکړئ ما د ډیر خلکو لویان نه دم دغه امارات او خلکو نه ما ورېدلې دي، ما ته ویلې دي چې ته څه کوي کار کار تب څه په درد لګېږي، لاړ سه میړه وکړه، میړه درته راوړي ډوډۍ راوړي، درته کالي راوړي، ځای دې برابروي، ټول شی دې ته څه اړتیا لري چې ته کار وکړې. مثلا وایي که یو ښځه کونډه اوسي، وایي لاړ سه درې میاشتې عدت دې پوره سوې، ولې میړه نه کوې، ولې واده نه کوې؟ داسې خبرې دي، داسې ستونزې دي. نجونې پوهېږي سه د منګه یعنی که موږ خاموشه اوسو، که موږ بیا هم د دوی خبرو ته باور وکړو، پوهېږو سه یو ناګهاره سرنوشت د موږ په انتظار دی. ځکه موږ همدغه هغه دی چې موږ باید غږ جیک کړو، باید خپل حق حقوق باید ثابت وساتو او باید مبارزه وکړو ورسره. همدغه یو وخت دی که ونه کړو بیا هم هماغه بدبختي او هماغه ناخوالي لکه په خوا دی.
صوفیا جان، ستاسې مطلب دغه دی چې یعنی که ښځې ولاړې سي واده وکړي، مجبور کیږي چې د داس چا سره واده وکړي چې هغه پیسه دار وي، پیسې ولري او مجبور درې څلور میرمنو والا خلکو سره ودونه وکي. نو دغه څنګه کېدلای چې دغه پدیدې او د دې ستونزې مخاوني ونیول سي؟ افغان نارینه ولې په دغه اړه باندې ژغ نه پورته کوي؟ ولې ستاسو سره نه یو ځای کېږي؟ ولې اعتراض نه کوي چې موږ نه غواړو چې شل شل میرمنې وکړو؟ ښځو ته باید خپل حق ورکول سي چې دوی د کار اجازه ولري، خپل ځان ته پیسې وګټي او پر خپلو پښو باندې ولاړې پاتې سي، چې نه یوازې د خپلې کورنۍ بلکې د دې هیواد په پرمختګ کې هم ونډه ولري. او بل دا چې د یو انسان او بل انسان ته محتاج کول په دې اړه باندې ولې نارینه ژغ نه پورته کوي؟
اصلي خبره خو هم دغه ده، اصلي خبره د منګه هم دغه ده، ولې دا نارینه چوپ دي؟ ولې دوی چوپ؟ ماته د منګه پلارونه، د منګه ورونه، ولا وای تاسو غلط کار کوئ، تاسو غلط کار دی، موږ ته وایي دغه تاسو غلط کار دی. وایي هغه د امارات خلک رښتیا وایي، امارات وایي نفقه په سړي ده، په نارینه ده، باید تاسو ته نفقه راوړي، نفقه درکړي، تاسو ضرورت نه لرئ څه کار وکړئ. تاسو هېڅ دا مفکوره د ما فامیل هم لري.
نو که د چا د خوښي واده نه وي، بله، که د ښځې د خوښي واده نه وي، صوفیه جانې، که د یو ښځه په خپل واده باندې خوشاله نه وي، دا خو جنسي تیری راځي، دا خو نکاح نه راځي.
اوکې، همدغه دی، دوی خو وایي وایي تاسو باور وکړئ په خدای، د منګه سو وایي مثلا یو انجلۍ سوینې فارغه تحصیل ده، وایي ته ولې واده نه کوې؟ ولې ته مجرده یې؟ ډېر داسې جدي ګواښي، ډېر جدي در سره خبرې کوي، ته ولې واده نه کوې؟ ولې واده نه کوې سره غلې کار پسې؟ ولې ته غږ جګوې؟
مننه،
باور کوی ما ته وای دی، مرات خلک ما ته وای، زه پښتنه یم، ما ته وای ته پښتنه یې، ولې د منګ غنه کوي، دفانه کوي، ولې ته نور انجونو سره یو ځای کوي، ولې د دوی سره غږ جی کوي؟ د پښتنو نوم دی ولې پس مکه وخلې؟ د پښتنو نوم خو دا نه دی چې منګ بیکار کینو خزه نه یو، د پښتنو نوم به منګ پس مکه وخو.
بله، طالبانو په خپل ویل دي چې دوی د یو قوم یا د یو دوی ژبې استازي توپ نه کوي، او نه هم دوی د پښتنو په نوم باندې راغلي دي، بلکې د اسلام په نوم باندې دوی وایي چې راغلي دي. نو د طالبانو او د پښتنو ترمنځ باید دغه توپیر درک سي، او خلک باید په دې باندې پوهوي چې پښتانه طالبان نه دي، طالبان خپل یو تحریک دی، او هغوی خپل ځان ته خپل هغه افکار او ایدیالوژی لري چې هغه د هغې نظریې له مخې پر مخ ځي. صوفیه جانې، ستاسې د همدې خبرې په دوام باندې به د فوزیه جانې څخه پوښتنه وکم. فوزیه جانې، دغه څومره لوی ستونزه کېدلای سي د ښځو لپاره چې په داسې حال کې چې د احصایې له مخې د افغانستان تر نیمایي نفوس زیاته ښځې دي، او په همدې حال کې ګڼ خلک مړه سول، د ګڼو کورنیو نارینه خپلوان مړه سول، اولادونه یې، زامن یې او نارینه یې له لاسه ورکړل په جګړو کې، چې دا یوازې په نظامیان نه و، د افغانستان چې درې لکه پوځ وو غبیا د منځه ولاړی. د طالبانو خواتم هم دغه تلفات سوي دي، او د وغو کورنۍ او ښځې هم به سرپرسته پاتې سوي دي، او دا راز ملکیان چې په حملو کې وژل کېدل، ګڼ خلک یعنی نارینه کورنۍ، نارینه نور نه لري، دغه ښځې چې ټوله پاتې سوي دي، نوې احصایه خو نسته. خو د دې معنا دا ورکوي چې ښځې په افغانستان کې د ښځو نفوس تر نارینه وو ډیر دی، بیخي ډیر، یعنی دغه سی انګیرلای شو. په داسې حال کې چې ښځې شمیر یې ډیر دی تر نارینه وو، او بیا هغه ته وویل چې تاسو باید واده وکړئ، نو دا ښځې به د چا سره واده کوي؟
مننه کوم، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، زه فکر نه کوم چې دغه مسله ووسی، خو وو د بی سرپرستی، د بی سرپرسته کورنیو شتون په افغانستان کې واقعا زیات دی، بی حد زیات دی، تر دې حد چې موږ یو بیلګه درلوده چې څو ورځې مخکې یو ښځه خپل ماشومې غوښتل خرڅ کړي، په دې خاطر چې دوی ته طالبانو اجازه نه ورکوله چې کار ته ولاړ شي، او دوی د کور مصرف د دوی په غاړه ده، دوی باید د کور مصرف ورکړي، او هغه کرایه چې کوروالا ته باید ورکی، وغه کوروالا چې په فشار راوړی وو، دوی خپل ماشوم خرڅلاو ته یې خیوه چې باید دا خرڅ کړي، او په دې طریقه باندې خپل مشکلات حل کړي. یعنی په دغه حد باندې هم کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. طبعا نارینه واقعا کم دي، د افغانستان په جګړو کې نارینه لمنځه تللی دي، یوازې د جمهوریت په دوره کې تقریبا تلویخ زره چې دقیقا ما ته په یادم نه ده، خو فکر کوم په همدغه کچه باندې وه چې څلورو کلونو کې امنیتي ځواکونه ووژل شول او لمانځه لاړل. د دې تر څنګ کوم چاودنې چې کېدې په ښارو کې، په بانډو کې، همدارنګه په جګړو کې، کوم د دواړو خواو نه نارینه لمانځه تللي دي. یعنی دا یوازې په دې دا ستونزه به نه اوسي چې څوک له چا سره واده کوي، ځکه دا اختیار ده د هر چا، څوک زړه غواړي واده وکړي، څوک زړه غواړي کار وکړي، خپل کار پر مخ ویستي. زه هم ما هم خپل خاوند له لاسه ورکړه، اما زه غوره دا بولم چې زه تر آخره پورې کینم، خپل مسؤلیت پر خپله غاړه واخلم، خپله کار وکم، زحمت وباسم، دفتر ته ولاړ شم، خپل مسؤلیت زما په خپله غاړه ووسي، نه دا چې اجبار باندې یو بل څوک ته مې لاس اوږدوي او له هغه څخه زه پیسې واخلم او هغه زما امرار د معاش وکړي. په دې خاطر چې ما زحمت ویستلې ده څلورو پنځو کلونو کې، ما درس ویلی، تجربه کاری په کافي اندازه باندې لرم، زه په یعنی ډیرو پروژو کې ما برخه واخیسته، په دې خاطر چې زه خپل ظرفیت پورته یوسم، کار وکم، زحمت وباسم. ما دونه په ځان باندې فشار راوړل چې حتی په یوه ورځ کې دوه ځایو کې ما کار کړی ده په یو وخت کې، هم زه کمشنر وم کمیسیون کې، هم په ټلویزیون کې مې کار کوو، هم به مې د ماخام په ټایم کې درس ویل. په ځان باندې مې فشار راوړ تر څو زما ظرفیت لوړ شي، تر څو زه په بل چا باندې تکیه ونه کړم. دغسې ټولې ښځې زحمت ویستلې دي. زه دا یوازې زه نه یم چې زه خپل ستونزې بیانوم، ټولې ښځې همداسې کړي دي. اوس چې دوی په کورونا سي، دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، ولې باید دوی په بل چا باندې تکیه وکړي؟ ولې باید کوم زحمات چې ویستل شوي دي دا شلو کالو کې چې دوی ویستلي، قربانیانې ورکړي دي، مبارزه یې کړې ده، ولې باید هر څه نادیده ونیول شي او موږ باید بیرته سفر ته لاړ شو؟ ستونزه زموږ همدغه ده چې ولې باید موږ بیرته له سفر نه شروع وکړو چې طالبان اوس وایي موږ د علما او شورا راغواړو، بیا بعد د هغې نه یوه فیصلې ته یوې نتیجې ته سره رسیږو چې یوه مشخصه تګلاره جوړه شي تر څو ښځې په څه ډول باندې وشي کولی دفترو کې کار وکړي یا هم له کورو څخه ووځي. ولې موږ څه ستونزه درلوده چې له کورو څخه وتلو؟ وړاندې میرمن صوفیا ورته اشاره وکړله چې د اجباري موږ له حجاب سره واقعا مشکل نه لرو. زما شاید په لرو پرتو سیمو کې زما خپل خپلوان، کورنۍ، فامیل چې لري اوسیږي، هغوی له دغه چادرې څخه استفاده وکړي. اما ستونزه دا ده چې په اجباري کلمې سره موږ ستونزه لرو چې په اجبار باندې موږ نشو کولی چې زه له کور څخه ووځم، دفتر ته ولاړ شم، چادري به مې په سر وي. اختیار باید ما سره وي چې زه څه رقم اجاب اغوندم. دغه سره موږ ستونزه لرو او زموږ مبارزه هم په همدغه خاطر باندې ده. نو ټوله کې ستونزه زه فکر کوم همدا ده چې ښځې په تمامه معنا باندې چې نیمه پایکار د جامعه حسابېږي له ټولنې څخه حذف شوي دي او دوی اوس فلج دي.
مننه فوزیه جانی. اوس هم بیرته صوفیا جانه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صوفیا جانی، که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ زموږ اوریدونکو ته، چې تاسو د ښځو د دا ډول خوځښتونو او هڅو راتلونکی څه ډول ویني؟ لبته مرغز موږ رابطه بیا هم له دوی سره قطع سو. زه به له فوزیه جان څخه هم دغه پښتنه وکم. فوزیه جان، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ډول فعالیتونه کوم نتیجه ورکولای سي په اوسنی شرایطو کې؟
ډیره مننه کوم. طبعا نتیجه به ورکوي، ځکه چې موږ کله چې لاول شروع څخه دغه حرکتونه او خوځښتونه په لاره واچول، موږ واقعا تعداد مو کم وو. یعنی تر څو مو خلکو ته انګیزه ورکړه، د انرژي ورکړه چې زه له خپل حق څخه دفاع وکړم، لږ وخت ونیو. دا د پنځه میاشتې دي. اوس چې ګورو د هرې ورځې په تیریدو سره حرکتونه زیاتېږي په مختلفو نامو باندې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې. خزی راوځي ولو که هغه په سربسته ساحاتو کې ووسی، ولو که هغه د سړک پر سر ووسی، ولو که په مکتبو کې وي، او بیا هم په خپل یو شخصي کور کې وي. اما هغه اعتراضي او د عدالت غوښتنې مغږ پورته کوي. دوی دا ښکاره کوي چې موږ د ظلم، استبداد، نابرابري او هر هغه څه چې موږ حق دی او موږ څخه اخیستل کیږي، د هغې پر وړاندې موږ مبارزه کوو او خپل غږ پورته کوو. نتیجه به طبعا ورکوي. په اوسنیو شرایطو کې زما انداده شي کله چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې یوه کرسۍ دوی ته نه ورکول کیږي طالبانو ته، د دې تر څنګ وخت چې تر اوسه پورې د پنځو میاشتو په تیرېدو سره یو هیواد هم دې ته حاضر نه ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. دا د دغو مبارزو او قهرمانو اتلو ښځو د عدالت غوښتنې غږ ده چې نړیواله ټولنه اورېدلې ده، ما چوپه خوله پاتې دي. دا چې نړیواله ټولنه ولې چوپه خوله پاتې ده، دا به زموږ دپاره واقعا د پوښتنې ځای ده. موږ هم همیشه دا غږ پورته کوو چې جامعه جهاني ولې زموږ غږ نه اوري، ولې زموږ په حق کې ظلم کوي، زموږ تر شا ولې دوی ولاړ نه دي. دا ستونزې یا هغه پوښتنې دي چې موږ ته هم راولاړې شوي دي، اما داسې نه ده چې زموږ حرکتونه او زموږ خوځښتونه او زموږ دغه زحمتونه او مبارزې نادیده نیول شوي دي او یا هم څوک ورته توجه نه کوي.
فوزیه جانی ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې موله مش سره ګډون وکړ. او ریدونکو په مخکښ شدي پروګرام کې فوزیه وحدت چې د شذو د حقونو فعال او خبریاله ده، دوی له مش سره ګډون وکړ. او همداراز فعالی صوفیا اوریا له مش سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ل دوی دواړو څخه مننه کوو. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
زخمونه دخمونه می جوړندي بریادونه ستړي شي دخمونه می جوړندي بریادونه ستړي شي.